سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه تموز فريد سيال د وقاپ کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو ده. طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شوې ده. دغه وزارت ویانت حق شناس محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طوفان له درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوې د سپرلیو موټر پرې تګ راتګ کولی شي، خو باروړونکي موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې تللی شي. دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تېر ماښام بنده شوې وه. یو زلزله چې شدت درختر په کچه 4.5 درجې و نن مازیګر 15 بجې و 55 دقیقې د افغانستان بدخشان ولایت او په ګورن انډی تاجکستان کې احساس شو. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د شکاشم لوسوالۍ په نږدې 15 کیلومترۍ کې د ځمکې له سطحې 120 کیلومتر لاندې و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبل او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. رومانیا او بلغاریا لنن یک شنبه څخه په شنګن ویزه کې شامل شول. هغه هیوادونه چې په شنګن کې شامل دي، ادوایي هغه کسان چې دیوغړی هیواد ویزه ولري ټول هیوادونو ته سفر کولای شي. خو رومانیا او بلغاریا ته په اوسنی پړاو کې واځي د هوا او اوبو لري د شنګن ویزې درونکو سفر کولای شي. سره لدې چې د ازمکی لاري رومانیا او بلغاریا ته د شنګن په حوزه کې سفر شامل نه دي، خو دغه دوو هیوادونو لپاره یو بریا ده چې لدې له سکلونو وروسته یې دغه حق ترلاسه کړی دی. په شنګن کې 9 ویشت هیوادونه شامل دي چې 15 ویشت د اروپایي اتحادیې غړي او 4 نورې سویس، آسلند، ناروې او لختنشتاین له دې اتحادیې د باندې دي. او د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په 12مه لوبه کې د ګجرات ټایټلز لوبډلې 2 وکټو په توپیر د سنرایز حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې د احمد آباد په ښار کې ترسره شوه، حیدرآباد د پچی په ګټلو سره توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 122 منډې کړې وې. په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات لپاره راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی یوه یوه وکټه واخیستله. دا لومړی ځل دی چې د آی پی ایل په لوبه کې درې افغان لوبغاړي د یوې لوبډلې په ګټه لوبیږي. دغه لوبه په آی پی ایل کې ګجرات وګټله او په دې سره دا د دې لوبډلې دویمه لوبه شوه چې دی په آی پی ایل سیالیو کې چې تر دا دمه پیل شوي دي ګټي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالب اوریدل شي. په افغانستان کې به د وروستي ورختونو په اړه باندې چې لکه بلای لارې بند شي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي روستي چوسیات تر کړو. همدارنګه په دې اړه باندې چې نړیواله دا کوي د طالبان ترمنځ خپل منځي اختلافات دي، خو د اختلافات څومره رښتینی دي؟
درختونو په تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري.
د چې د اختلافات څومره د دې سبب کېدای شي طالبانو حکومت کمزوري کړي وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. په دې اړه به هم سره تفصیل واوري چې د طالبانو حکومت ویلي د امریکا بې پلوټ الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا قسمی کوي. د دې ترڅنګ به په غزه کې جګړې ته هم ورشو. نور مسالې به مشته بلتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د ورستې او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیانونه هم وختي. د افغانستان په ختیځ لالپور او مومندري ولسوالیو کې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې پرنیو سیلابونو شپږ تنه ټپیان کړي، لسګونه کرنیزه جریب ځمکې تخریب کړي، لسګونه کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته ډیر مالی زیان اړولی دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د اوخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تعداد د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلي دي، دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزي لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتي، د ملاخېلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. دوه سوه جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پې کرل شوې وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه دوه دوه نیم سوه جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
ښاغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر یې لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپوري ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه ښودو په شرط د ارقام تایید کړل، خو دای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. خو په لالپوره ولسوالۍ کې یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لا یې برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندرې ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنۍ نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوتی و، دغه شپږ تنه ټپیان یې درلودل. درې هملته ځای په ځای تداوي وشو، اولیه مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي سیاتامې ته انتقال شو، لا هم هلته په سیاتامه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور امیر صدیق الله قریشی رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینه تایید کړې وه. بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلیو سیلابونو لږ تر لږه څلور سوه کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له یوویشتمې تر اوویشتمې د اورښتونو له امله دوه تنه مړه شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په نهه ویشتمې او دیرشمې نېټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له یو زر پنځه سوه جریبه زیاته کرنیزه ځمکه تخریب شوي، له پنځه سوه څلوېښت زیات کورونه سخت زیانمن شوي، او په اوو ولایتونو کې د شپږ پلونو په ګډون څلور سوه پنځوس کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. دې ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پېښو له امله د اوښتي مرګ ژوبلې او مالي زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لویه لاره هم د واورې اورېدو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافات او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی. په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. خو اوس په واورې شو د طالبانو حکومت وایي د امریکا بېپیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ټولو نیوز سره کورنۍ رسنۍ ده مرکه کې ویلي دي چې دا مسله د افغانستان له فضايي حریم سرغړونه ده، او ویلي دي چې د غلوتکې د یو شمېر نږدې هیوادونو له هوایي حریم تیری کې او یې هم پرواز کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د امریکا بې پیلوټه الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې ګزمې کوي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد یک شنبه په ورځ له ټولو نیوز سره په خبرو کې پر دې مسلې نیوکه وکړه او وی ویل چې دغه الوتکې تر ډیره د کندهار او نیمروز ولایتونو پر فضا الوتنې کوي. نوموړي د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته زیاته کړه چې دغه الوتکې د ځینو نږدې هیوادونو له فضا الوتنې کوي او یا هم تیریږي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پر هوایي حریم د امریکایي بې پلوټه الوتکو الوتنې کومه نوې خبره نه ده. تر دې وړاندې هم طالب چارواکو دا خبره کړې وه او د 2022 کال په اوړي کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو. و میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانکسي ویلي و چې یوازې امریکایي بې پیلوټه الوتکې نه، بلکې د نورو هیوادونو الوتکې هم پر افغانستان الوتنې کوي. د طالبان حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیر کال په ست میاشت کې له العربیا شبکې سره په مرکه کې دا وکړه چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې پر افغانستان په ټوکو یې له پاکستان الوتنې کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پر افغانستان د امریکا بې پیلوټه الوتکو الوتنې ښیي چې د افغانستان وضعیت لا هم تر ډېره حده د امریکا په واک کې دی. د یادو کارپوهانو له ډلې زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل
دا حضور په دې معنی ده چې په افغانستان کې وضعیت لا هم تر ډېره د امریکا تر کنټرول لاندې دی، او که کوم بدلون راځي یا په افغانستان کې کوم فرد یا ډله وغواړي چې د امریکا د ارادې خلاف اقدام وکړي، امریکا لرې نه ده او په ټول قوت سره دلته شته.
یو شمیر پوځي کارپوهان وایي داعش ډله په افغانستان، پاکستان، ایران او روسیې کې پراخ فعالیتونه لري، او دا مسله د امریکا په ګډون د ځینو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو کارپوهانو له ډلې محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
په سیمه کې لکه افغانستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ودې ټول اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې د دغو هوایي، فضايي او استخباراتي حرکتونو او د مخالفو او موافقو هیوادونو د بیلابیلو خوځښتونو لامل ګرځي چې هر یو یې په خپل استقامت کې هڅه کوي.
د پوځي چارو یو بل کارپوه او د پخواني جمهوري نظام یو جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د دوحې د هوکړې له مخې اقدام نه دی کړی.
دا په دې معنی ده چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی، او د یادې هوکړې له مخې امریکایي نظامیان له فضا څخه د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو کړنې څاري.
د یادونې ده چې په افغانستان او روسیې کې د داعش او د هغې د څانګو وروستیو بریدونو د ځینو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه ځپلې ده، خو تازه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ادعا کړې چې د دې ډلې ظرفیت او وړتیا نه یوازې په افغانستان کې زیاته شوې بلکې پر نړیوالو اهدافو هم بریدونه کولی شي.
راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت ویلي و د امریکا بې پیلوټه الوتکې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګزمې کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې کړې وه او زیاته کړې وه چې د افغانستان له فضايي حریمه دا یوه سرغړونه ده. ویلي و چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه دغه تیاری د افغانستان فضا ته راپورته کیږي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان د المپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي. یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو څخه بې برخې دي. د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین هم د روژې جام سیالیو د دوام خبر ورکوي. تفصیل بیا هم له سنا کاکړ نه اورو.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي. په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نور ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوې او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سل تنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړه چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي، او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمیر خزینه ورزشکارانی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دور وسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په څیر سیالیو کې له ګډون څخه محرومي شوي دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړی ارزو احمدي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پرېښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل د کلبونو ترمنځ به ترسره کېدې او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له بده مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي، په موږ خورا سخته تېرېږي او په یادونو یې زړه صبروو.
په افغانستان کې یوه ښځینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپلې ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې په ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس کمېدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي،
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
آقای روینا وویل چې له ورزش څخه لرې پاتې کېدل یې ځوروي او دې مسلې پر روان هم منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کېږي چې تر دې وړاندې د بېلابېلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې ترڅنګ ښځینه لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې امریکا پر رافیل له حملې څخه د اسرائیلو د راګرځولو لپاره د دغه هیواد ته وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د امریکا له لوی درستیز سره په واشنگټن کې د اسرائیلو لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رافه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرزي هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی. د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رافه کې وفشل شي. د دې پلان پر اساس په رافه کې دي د مځکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختلليو وسایلو له مصر سره د غسې پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي. پر دې سربیره د امریکا متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې رافه دې د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي. امریکا هم داراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړي چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونی واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبرې وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونی په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړه لیک له تصویبې دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و. پر غزه د اسرائیل د حملې پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده. اسرائیل وای د حماس د سخت دریځ ډلې غړي او یو شمېر مشران په رافه کې پټ دي، خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه ډله بولي وای چې پر رافه برید د انساني ناورین سبب کیږي. د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیاردونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی.
لخبرونو ور آخوا.
یو شمیر ټکسی چلوونکي وایي چې د طالبانو حکومت په کابل کې یوازې له یو شرکت سره د ټکسي موټرو د رنګ د بدلولو قرارداد کړی چې د دوی موټرونو په لوړ لګښت رنګوي. د دوی په ټکو له رنګولو مخکې د موټر ترمیم او کوپی کشي هم د موټر د خاوندانو پر اخاړه وي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کابل کې یو تن ټکسی چلوونکی دی چې د ټکسی موټر د رنګ بدلولو له لوړ لګښت څخه شکایت کوي. د ده د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست له یو مشخص شرکت سره د ټکسی موټرو د رنګ بدلولو لپاره قرارداد لاسلیک کړی او آزادو بازارونو کې د رنګ بدلول دوی ته د منلو نه دي. دی چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل یوازې د موټرو رنګولو لګښت شاوخوا 10,000 افغانۍ دی چې باید قراردادي شرکت ته وسپارل شي.
کم 10,000 روپۍ خو خپله پرې مصرفېږي، بیا تیاره مړۍ هغه شرکت ته ځي چې اوس 9,800 افغانۍ اخلي. پخوا یې 9,150 افغانۍ اخیستي، اوس یې بیه لوړه کړې ده. یوازې یو رنګ پرې وهي بس. خو په کار کې خرابي چېرته ده؟ خرابي دا ده چې کم دا رنګ په بهر کې وکړي نو له 4,000 یا 5,000 څخه ډېر لګښت پرې نه راځي.
په کابل کې یو بل ټکسي چلوونکی وایي چکاری خنه چلیږي نشي کولای چې د طالبان حکومت قراردادي شرکت ته دومره پیسې ورکړي او ورته چ پور واخلي.
دا موټر چې دی اول ریاست ترافیک ته ځي، وروسته راغنه ریاست ترافیک کې، بیا ترانسپورت ته تسلیموي، ریاست ترانسپورت کې هلته رنګیږي. نو دا له کوم شرکت سره یې قرارداد کړی؟ او خلک ډېر له اقتصاد نه زوبل دي، اقتصاد ډېر ضعیفه ده، نه ځي کولی چې دونه پیسې هغه ته ریاست ته تسلیم کړي.
له ډېرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د ټکسي موټرو د رنګ بدلولو قراردادي شرکت له مسؤلینو سره اړیکه ونیسو، خو د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست سکرتر ویان نجات نواز دا خبره تاییدوي چې د ټکسي موټرو د رنګ د بدلولو لپاره دوی له یو شرکت سره قرارداد کړی دی. دی ادعا کوي چې دغه قرارداد د آزادې داوطلبۍ له لارې شوی دی. نجات نواز یو شرکت ته د ټکسي موټرو د رنګ بدلولو د چارې سپارل د یو کوډ درلودل او ورته والی ګڼي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست ویاند دغه ریاست د قراردادي شرکت لخوا د ټکسیو د رنګولو د لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ښارو بازار کې دا وضعي او دا شایعات ستا چې موټران په بازار کې پرزانه باندې رنګیږي، په دې اړه باندې موږ هم ډېر تحقیقات وکړه. موږ هېڅ ځای کې د صنعت پیدا نه کړې چې دغه موټر د چیرته پرزانه باندې رنګ سي. بیا که چیرې رنګیږیم ممکن ډېر استثناوي.
نوموړي زیاته کړه چې د ټکسي موټرو خاوندانو ته په نورو شرکتونو کې د رنګ کولو اجازه نه ورکول کېږي، ځکه د پټوکو دوی قراردادي شرکت ته ځانګړې پالیسي او کوډ ورکړی دی. خو ولې ټکسي چلوونکي چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، دې ته اړ دی چې د خپلو ټکسیو رنګ له ژیړ څخه شین ته بدل کړي. د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیس مسؤلین وایي چې د دې کار لامل د ټکسي موټرو د پخواني رنګ لپاره د ځانګړي کوډ نشتوالی دی. دغه ریاست شاوخوا یو کال مخکې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کې د ټکسي موټرو رنګ د ژیړ شین یعنی فیروزهي او سپین ته، او د اطرافو د ټکسیانو رنګ شین یعنی فیروزهي ته بدل شي. د طالبان حکومت د ترافیکو ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه بهیر له کابل وروسته په ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د ټکسي موټرو د رنګ بدلولو پروسه د شنبې په ورځ د وري په 11مه په هرات ولایت کې پیل شوه او ټاکل شوی چې په کندز او خوست ولایتونو کې هم پیل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ټکسي چلوونکو شکایت کړی و چې هغوی نه د موټر د رنګولو په بدل کې ډېرې پیسې اخیستل کېږي. د طالبانو حکومت د خپل منځي اختلافاتو او د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی دی.
د طالبانو حکومت د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ وروستی راپور چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې ده رد کړ. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو شمېر رسنیو ته له ډلې بی بی سی ته ویلي چې د دغه راپور موندنې نه تاییدوي. د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 9 په یو راپور کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه بحث کړی دی.
په دغه راپور کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د حکومت د مشرتابه له دې ډلې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ کړکیچ او د نظر اختلاف موجود دی. په راپور کې ویل شوي چې طالب چارواکو په خپلو ځینو ویناوو کې د خپل مشر پر هغو فرمانونو نیوکې کړي چې ډیری یې د نجونو د زده کړو او حکومتي ادارو په اړه وي. یاد راپور پر ملا هیبت الله اخونزاده د سراج الدین حقانی نیوکې د یوې بېلګې په توګه یادې کړي چې د 2023 کال د فبروري په نیمایي کې یې په خپله وینا کې د واک پر انحصار د افغانانو د ستونزو په حل کې پر ناتوانۍ او د هغوی د حقونو پر سرغړونو نیوکه کړې وه. له هغه وروسته ملا برادر او ملا یعقوب هم ورته نیوکې وکړې، خو هغه مهال ذبیح الله مجاهد هر ډول نیوکې وغندلې او زیاته کړه چې هر څوک باید د مشر اطاعت وکړي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د مشر لخوا په کندهار کې د یو موازي حکومت سیستم د رامنځته کېدو پریکړه او کابل کې د طالبانو د رهبرۍ لغړو د تصمیم نیولو بدلون د 2023 کال په لومړیو کې د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب لخوا د نیوکو لامل وګرځېد. د غین انسټیټیوټ په خپل راپور کې زیاته کړې چې ملا هیبت الله اخونزاده هڅه کوي چې په دولتي جوړښت کې خپل واک زیات کړي او دا کار داخلي کړکیچ او مخالفتونه زیاتوي او پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت ناوړه اغیز کوي. یاد راپور کې په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده د 40,000 کسیز وفادار امنیتي ځواک د جوړولو یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د بې باورۍ په معنا ده. راپور زیاتوي چې طالبان د سلفي جهادي ډلو لپاره خوندي ځایونه برابروي او د هغوی د کنټرول توان نه لري او دغه ډلې ځواکمنی کیږي. دغه شان په راپور کې راغلي چې طالبان به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش د خراسان ولایت څانګې په څیر ډلې وده کوي، نشي کولای چې د یادو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. یاد راپور کې د طالبانو له تګلارو وروسته د اقتصادي وضعیت خرابېدو ته په اشارې سره راغلي چې د 2020 کال راهیسې اقتصادي وده کمه شوې او شاوخوا 80-90% افغانان د خوراکي توکو په چمتو کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې طالبان هر ډول مظاهرې، نیوکې او مخالف غږونه زپي او د مدني ټولنې فعالان، ښځې او خبریالان بندیان او شکنجه کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ په ګډون د افغانانو ټولو حقونو ته ژمن دي. خو د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر د دغه راپور د موندنو په اړه وایي:
خو په هر صورت دغه اختلافات تر اوسه پورې بربر نه دي او په مرموز شکل دننه د طالبانو په نظام کې جریان لري. خو دا که واقعیت داسې وي نو بیا کیدای شي چې دا د طالبانو د پاره یو ستونزمن کار وي، ځکه دا هم په جدید حکومتداري باندې تاثیر کولی شي او هم نظام ضعیفولی شي.
د سیاسي چارو بل په سمیع یوسف زاید طالبانو خپل منځي اختلافات ډیر جدي نه ګڼي، خو د طالبانو د مشر له فرمانونو د سرغړونې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
البته ځینې مواردو کې دغه امر چې مثلا دغه راپور کې هم اشاره ورته شوې ده چې په وزارتونو کې د وزیرانو یا رئیسانو یا نور کسان خپل خپلوان د فامیل غړو ته وظیفه نه ورکوي یا د هم دویم او دریم ودونه نه کوي، شاید په ځینو مواردو کې دغه مسایل لکه څنګه چې په حکم کې تفسیر شوي دي عملي شوي نه وي، خو دا دومره مهم مسله نه ده.
د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په واک کې پاتې کېدلو یا نه پاتې کېدلو په اړه د درې سناریوګانو وړاندېنه کړې ده. په لومړۍ سناریو کې اخونزاده د طالبانو مشر پاتې کېږي او د طالبانو پر حکومت کنټرول زیاتېږي، ځکه د دې انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ اخونزاده تر دې دمه په دې توانېدلی چې د طالبانو په تحریک کې بې باوري له منځه یوسي. په دویمه سناریو کې ویل شوی چې د کوکنارو د کښت د بندیز په ګډون د طالبانو د مشر د ځینو تګلارو له امله به د وخت په تیریدو سره پر طالبانو د هغه کنټرول کمزوری شي. او په دریمه سناریو کې دا وړاندوینه شوې چې د اخونزاده په ځای به د د طالبانو مشر بل څوک شي او د طالبانو د تحریک له ماتې پرته به دا بدلون د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو لکه عبدالغنی برادر، ملا محمد یعقوب، سراج الدین حقانی او نو مشرانو همکاری ته اړتیا ولري.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله یم.